پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر په شان یو بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلانولو د ځنډولو خبره کړې ده. په پیل کې له ملالی بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو له هوایي عملیاتو وروسته سلګونو خلکو په اعتراض لاس پورې کړی دی. او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځان وژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین پر قونسلګرۍ برید کړی و هدف ته تر رسېدو مخکې وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. ټاکل سوی وه چې نن د ولسی جرګې د لسو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان سوي وای، خو کمیسیون وایي چې شکایتونو ته د ښې رسېدنې لپاره یې د دې نتایجو د ځنډولو پرېکړه کړې ده. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند عزیز ابراهیمي د نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون د رهبری له پریکړې وروسته ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په لومړیو کې د لسو ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د څار بنسټونه په دې اړه اندېښنه شي او وایي چې بیا بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول په انتخاباتو کې د خلکو پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو له هوایي عملیاتو وروسته سلګونو خلکو په اعتراض لاس پورې کړی او د کابل او شمال ترمنځ لویه لاره تړلې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د مترزینو لخلې وایي چې د تیرې شپې په دې هوایي بمبارۍ کې ولسی خلکو ته تلفات اوښتي دي. د پروان ولایت د امنیې قومندان جنرال محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په شپه د یوې بجې په شاوخوا کې نړیوالو ځواکونو د جبل سراج ولسوالۍ پر یوه کلي کې هوایی عملیات کړي چې په پکښې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان وژل سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه، ځکه یو شمېر کورونه ویجاړ سوي او ښایي مرګ ژوبله تر دې هم زیاته وي. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو تر دې مهاله د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون داسې وښوده چې ښایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. د تانکس ګیوینګ یا منندوی د ورځې د رخصتۍ په مناسبت ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره په تلیفوني خبرو کې یو امریکایي نظامي افسر ته وویل، زه به کله چې ته بیرته امریکا ته راستون سي تا وګورم او یا هم شایي هلته افغانستان کې درسره ووینم، ته نه پوهېږې چې څه پېښېږي. کله چې له ولسمشر ټرمپ څخه وروسته خبریالانو افغانستان ته د سفر د احتمال په اړه وپوښتل، نوموړي وویل په مناسب وخت کې به موږ یو شمېر په زړه پورې کارونه وکړو. د امریکا د پوځ اعلی سرقومندانانو په دوامداره توګه د جګړې په سیمه کې امریکایي سرتیرو سره کتلي دي، خو پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد کیږي چې د ولسمشرۍ دوه کاله یې تیر سوي خو نوموړی تر اوسه هغو سیمو ته سفر نه دی کړی چې امریکایي سرتیري پکښې ځای پر ځای دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځان وژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین پر قونسلګرۍ برید کړی و هدف ته له رسېدو مخکې وژل سوي دي. په کراچۍ کې د پولیسو مشر عامر شیخ خبریالانو ته ویلي دوی درې بریدګر وو او درې واړه وژل سوي دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبریالانو ته ویلي چې په کراچۍ کې په د چین د قونسلګرۍ ټول یوشت کارکوونکي خوندي ځای ته انتقال سوي او کوم زیان نه دی ورسېدلی. د پولیسو د سرچینو په وینا په دې برید کې پر درې بریدګرو سربیره دوه پولیس هم وژل سوي دي. ځینو رسنیو په برید کې د یو خصوصي شرکت د یو ساتونکي د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د برید مسؤلیت د بلوچستان د خپلواکۍ پوځ په نوم وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. د برتانیا پولیسو د هغو دوو مشکوکو روسانو په اړه نوې ویډیویي تصویرونه خپاره کړي چې ویل کیږي د مارچ په میاشت کې د سالسبری په ښار کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړي وو. دا دوه کسان الکساندر پتروف او روسلان باشیروف د سپتمبر په میاشت کې په دې کیمیاوي برید کې د لاس لرلو په خاطر په غیاب کې محکوم سوي دي. هغه ویډیویي تصویرونه چې د برتانیا پولیسو پرون پنجشنبه خپاره کړي پکښې څرګندېږي چې دا دوه روسان د مارچ په څلورمه نیټه د سالسبری ښار ته رسېدلي او هلته د قدم وهلو په حال کې لیدل کیږي. د هماغه ورځ وه چې سرګی سکریپال او لور یې یولیا سکریپال په یوه چوکۍ کې د بې هوشۍ په حال کې وموندل شول. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو څرګنده کړی چې د دې هیواد د اساسي قانون بدلون په اروپایي ټولنه او ناټو کې د شمولیت لپاره یو ستراتیژیک هدف دی او مسکو ته جدي پیغام ورکوي چې اوکراین خپل تګلوری په خپله ټاکي. پوروشینکو پرون پنجشنبه د خپل هیواد په پارلمان کې د وینا پر مهال وویل روسیه به د یو تیری کوونکي هیواد په توګه نور په اروپایي ټولنه او ناټو کې د اوکراین د شمولیت په اړه د ویټو حق ونه لري. د اوکراین پارلمان د نوموړي له وینا مخکې د رایو په اکثریت سره د دې هیواد په اساسي قانون کې د هغه بدلونونه تصویب کړل چې په ناټو او اروپایي ټولنه کې د اوکراین شمولیت ته لاره پرانیزي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 3 بجې دوام کوي. د خبرونی پر راپورونه کې درته وایو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د ځنډ خبره کړې.
سیستم تروس پر پشپړ شوی نه ده او دوه قدم کې یو اندېښنه هم دا ده چې کېدای شي ارقام ډېر ټیټ شي، کېدای شي دا رقم حتی تر 2 میلیونو پورې راټیټ شي.
د کندهار اروزګان پر لویه لار تلونکي مسافر له سختو ستونزو شکایت لري.
پر هره پوسته باندې مرا ګرځي که تذکره نه وه 500 روپۍ راکړي، 1000 روپۍ راکړي.
د پاکستان په کراچۍ کې د وروستیو ناکراریو په اړه هم په یو راپور کې معلومات ترکو. زما حق زما رایه پروګرام چې د انتخاباتو اړوند مسایل پکې څېړل سوي د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. تر 1 بجې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر په شان یو بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول وځنډول. ټاکل سوی وه چې نن د ولسی جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان سي، خو کمیسیون وایي چې د شکایتونو د ښې څېړنې لپاره یې دغه اقدام کړی دی. خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې په دې اړه اندېښنه لري او وایي په بیا بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول به پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمن کړي. رحمت الله افغان له کابله نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو ته د ښې رسیدنې په هدف یې د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون د رهبرۍ له پریکړې وروسته ټاکل سوی چې د روانې اونۍ په لومړیو کې د 10 ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان سي.
هغه
وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به شکایتونو ته د ښې رسېدنې د شفافیت د تامین سپارل حق حقدار ته له تورو نه د سپینو رایو بیلولو لپاره به د انتخاباتو نتایج یو څه په ځنډ اعلان کړي. موږ هڅه کوو چې د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو لومړۍ پایلې اعلان کړو. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل سوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان سي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 22 ولایتونو دغه اعلان د قوس دویمې او د کابل ولایت پایلو اعلان یې د همدې میاشتې 10 ته وغځاوه. د ولسی جرګې د میزان د 28 او 29 او همداشان د عقرب د 15 په انتخاباتو کې د تخطۍ د بایومیټریک سیستم نوملړ او زورواکو د لاسوهنې په اړه یو لړ جدي شکایتونه موجود وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې اړه له دوی سره شاوخوا 2000 شکایتونه ثبت شوي دي چې نږدې 1000 ته رسېدنه سوي چې له امله یو شمېر محلونه باطل اعلان سوي دي. د دغه کمیسون ویان علی رضا روحانی ازادي راډیو ته ویل دي چې د نورو شکایتونو له چړنې سره ممکن یو شمیر نور محلونه هم باطل اعلان سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په پرله پسې ډول د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ په انتخاباتو د خلکو باور کموي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې کمیسون په داخل کې یو لړ ستونزې لري او هغه ارقام چې دوی د انتخاباتو په ورځ اعلان کړي و چې بایومیټریک معلومات سره ورته داخل سوي 2 میلیونه کم ښودل کیږي. ښاغلی رشید زیاتوي کمیسون دا جرأت نسي کولای چې په کمو ارقامو سره د رایو نتایج اعلان کړي.
دلته اوس کمیسون د څو پلوه له ستونزو سره مخ ده. یو خو دا چې معلومات او سیستم تروس پر بشپړ شوی نه ده، او دوم قدم کې یو اندېښنه هم دا ده چې کېدای شي ارقام ډېر ټیټ شي. هغه څه چې کمیسون ویلي و چې کېدای شي دا رقم حتی تر 2 میلیونه پورې راټیټ شي، او دا د مدیریت کول هم بیا ډېر سخت ده، ځکه چې کمیسون سبا ته بیا خلکو ته کوم ځواب ورکوي چې 3 میلیونه ولې تر 2 میلیونه یا په دغه شاوخوا کې دا رقم تعین کېږي. نو دلته کمیسون اوس دغه جرأت او دغه شهامت د اعلانولو هم نه لري او کار یې هم بشپړ شوی نه ده. بله،
ښاغلی رشید وایي کمیسون د دې لپاره چې د رایو له اعلان وروسته د خلکو اعتراضات کنټرول او افغان حکومت د جنیوا په غونډه کې په ډک لاس خبرې وکړي دغه پایلې ځنډوي. خو کمیسون وایي چې په خپلو کارونو کې خپلواک دی او هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې په کارونو کې لاسوهنه وکړي او یا یې هم کارونه د کوم سیاسي هدف قرباني سي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیر په شان یو وار بیا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول وځنډول. ټاکل شوی و چې نن د ولسي جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان سي. زما رایه زما حق پروګرام چې د انتخاباتو اړوند مسایل به کې څېړل سوي په همدې خپرونې کې اورېدلی سي، البته د خپرونې په دویمه نیمه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل سوی را روانه سه شنبه او چهار شنبه په جنیف کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي چې افغان حکومت به د نړیوالو د مرستو جلبولو لپاره د بروکسل غونډې د ژمنو حساب ورکوي او مقابل لوري به خپلې مرستې ارزوي. د مالی وزارت وایي افغان حکومت د بروکسل د غونډې څه باندې 1.5% ژمنې بشپړې کړي او پاتې نور یې د بشپړېدو په حال کې دي. بلخوا اجرایه ریاست هم مني چې په دغه هیواد کې د جګړو او ناخوالو له کبله افغان حکومت په ټولو ژمنو کې پرمختګونه لري خو بشپړې کړي نه دي. فریبا ظاهر تفصیلی راپور لري.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي رضایت یې له دې کبله دی چې دوی توانېدلی د هغو ژمنو چې د بروکسل په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ورکړې وې څه باندې 1.5% پوره کړي. د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ویل چې تر 2020 کال پورې به خپلې ژمنې په 2 برخو وویشي. یوه برخه به په 2 کلونو او بله به په 4 کلونو کې پوره کړي. شغلی مسجدی زیاتوي
زمنګ کوم تعهدات چې وو فعلاً موږ څه د باندې 1.5% مکمل تکمیل کړی دي او څه د باندې 50% تقریبا شاوخوا، یعنی په نهایت کې دو یا په تکمیل کې دو کې دي. 1% پاتې دي، خو دغه کوم چې اوس جریان لري او کوم چې پاتې دي دغه هغه وخت د 4 کلونو لپاره و. یعنی موږ د خپل د تعهداتو د پوره کولو نه پوره راضي یستو.
د دغه وزارت وین دا ونه ویل چې د هغو څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې څخه چې نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره وکړې څومره پیسې مصرف کړې او څومره یې پاتې دي. خو دا چې د افغانستان حکومت په تیرو 2 کلونو کې تر ډیره په کومو برخو کې لاسته راوړنې لرلې دي د مالی وزارت ویان دې داسې یادوي.
په دې 1.5% کې زمونږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې ریفارم وو، زمونږ په مالي او اقتصادي سکتور کې د اصلاحاتو رامنځته کول وو چې هغه کې موږ په وزارت مالیه کې نوي قوانین تعدیل کړل. د خصوصي سکتور د پرواده وچ په هغه کې موږ د قوانین د مالیاتو تغییر کړ. همدارنګه د لانجمنو شخړو یا لانجمنو قرضداریو قانون مو رامنځته کړ او د دې ترڅنګ مختلف د مالیاتو په ورکړه کې پروسې ساده کړې. د دې ترڅنګ یو تعداد زیربنایي جیوی سړکونه او بندونه چې هغه مو قراردادونه ته وسپارل ته څو کارونه پوره شي او همدارنګه نور واړه او غټ تعهدات چې موږ کوي او اقتصادي نور تکمیل کړی ده او نور څو پاتې دي چې هغه به ان شاء الله پاینده 2 کلونو کې موږ تکمیلو.
د جنوا کانفرنس چې د نوومبر پر 28 او 29 نیټه ترسره کیږي د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت ګڼل کیږي چې وکولای شي د نړیوالو مرستو د دوام لپاره خپل وړتیاوي نړیوالو ته وښيي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست هم د جنوا په غونډه غونډه کې د افغان حکومت د چمتووالي خبره کوي. انتخاباتي اصلاحات، له فساد سره مبارزه، په سیاسي او ملکي برخو کې د ښځو پیاوړتیا، مالی او اقتصادي اصلاحات، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې اصلاحات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې سمون او داسې نورې هغه ژمنې وي چې افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې نړیوالو ته ورکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د متقابل حساب ورکولو لپاره یو جامع سند چمتو کړی دی.
موږ شپږ تعهدات کړي وو، په شپږو تعهداتو کې موږ اقدامات کړي دي. دا سمه ده چې د افغانستان شرایطو په کتو به ځینې اقدامات ډېر وي، ځینې به کم وي. یعنی موږ نشو ویلی چې تل فیصده د ټولې ژمنې پوره شوي وي، خو موږ چې کوم تعهدات کړي وو د ټولو تعهداتو په برخه کې ګامونه اخیستل شوي. دا چې ګامونه ډېر دي، هلته په دې کې بحث شته، خو دا طبیعي ده چې موږ په جنګ په حالت کې یو، موږ به نیګورسیاتې هم لرو او ځینې کارونه به په پوره ډول سرته هم نږي رسېدلي. نو زموږ هیله توقع ده چې د افغانستان شرایط ته په کتو او د افغانستان د حکومت سیاسي ارادې ته په کتو سره دغه کوم جامع سند چې جنیوا کنفرانس ته وړاندې کېږي د نړیوال د هرکلي وړ وګرځي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د امرغۍ ادارې یونما دغه کنفرانس د افغان دولت او نړیوال ټولنې لپاره یو حیاتي فرصت بللی څو د پرمختګونو او هم د سولې او امنیت په برخه کې پر ژمنو بیا ټینګار وسي. د جنیوا په کنفرانس کې د بروکسل د 2014 کال په څیر د مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په دې غونډه کې به یوازې د تیرې غونډې ژمنې او دا اړتیا وارزول سي چې افغانستان تر 2020 کال وروسته کومو مرستو ته اړتیا لري. بیا به په 2020 کال کې د مالی مرستو په اړه غونډه جوړیږي. په 2011 کال کې د بن په دوهمه غونډه کې د افغانستان لپاره د تحول لسیزې باندې هوکړه وسوه چې په دې لسیزې کې به نړیواله ټولنه د اساسي اړتیاو د پوره کولو او پرمختګ په برخه کې د مرستې لپاره د افغانستان د حکومت او خلکو تر څنګ ودرېږي. د تحول لسیزه په 2020 کال کې پای ته رسېږي او هغه مهال به یو ځل بیا په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي او د مرستو د تمدید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کیږي. خود جنیوا په کنفرانس کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه ده، یوازې پر پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي. افغان چارواکي او ملګري ملتونو د جنیوا غونډه لدی کبله مهمه بولي چې د نور پرمختګونو د ارزونې ترڅنګ به د سولې په اړه هم خبرې پکښ وسی. د جنیوا په غونډه کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران، د بروکسل د غونډې ټول ګډونوال او افغانستان څخه ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د مالی او اقتصاد وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د افغانستان د اجرایی ریاست چارواکي وایي د نومبر د 28مې غونډې مشري به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس کوي چې د سولې په اړه هم په همدې غونډه کې بحث کیږي. په دوهمه ورځ یعنی د نومبر پر 28مه به د غونډې مشري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي.
عمر دل چې ټاکل سوی را روانه سه شنبه او چهار شنبه په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ سي. د جنیوا د غونډې پر اجنډا سربیره پر دغو مسایلو هم خبرې کیږي. د وچکالی پر مهال د خوراکي موادو او نورو اسانتیاو برابرول، د افغان ښځو لپاره مسلکي روزنه، البته په بیلابیلو برخو کې د کډوالو راستنیدل او په ټولنه کې د هغوی ادغام او د خصوصي سکتور پیاوړتیا. د دې غونډې په څنډه کې به د فساد پر وړاندې د مبارزې، بشري حقوقو، د نفوس د احصایې، د سیمې د اتصال او داسې نورو مسایلو باندې هم بحث وسی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچي ښار کې د چین پر قونسلګری د حمله په اړه د څېړنو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو لپاره دسیسه ده. د پاکستان پولیس ویلي چې درې مشکوکې انتحاري حمله کوونکي چې په کراچي کې د چین پر قونسلګری حمله کوله، مخکې تر دې چې هغوی د قونسلګری ودانۍ ته ننوځي ویشتي او وژلې دي. فرشته جلالزی دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې. د فرشته جانې، په کراچي کې د نننۍ حمله جزئیات نور څه دي تر دې شیبه؟
اوریدونکو ستړي مو صحیح صالح، د پاکستان ټلویزیونونه وایي چې په کراچي کې د نن حمله څخه وروسته د کلفټن په سیمه کې چې د چین قونسلګری هلته ده، د سپکې چاودنې ژغر ویدل سوی دی. د پاکستان د ټلویزیونونو په حواله په دغه سیمه کې دود لیدل کیږي، یعنی داسې انګیرل سوی چې ښایي هلته انفجار سوی او تر هغه وروسته اور لګیدلی دی. د یادونې وړ ده چې د چین قونسلګری د کراچي په کلفټن سیمه کې ده چې کلک امنیتي څارنه یې کیږي. د کراچي د پولیسو مشر عامر شیخ خبریالانو ته ویلي چې وضعیت اوس د دوی تر کنټرول لاندې دی او درې سره حمله کوونکي ټول وژل شوي دي. امیر شیخ ویلي چې حمله کوونکي حتی ونتوانېدل چې د قنصلګرۍ ودانۍ ته ورننوځي. د کراچۍ د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکو هڅه کوله چې د ویزې برخې ته ورسي د قنصلګرۍ، خو مخکې تر دې چې ورننوځي له امنیتي ساتونکو سره یې نښته شوې ده، او په دغه نښته کې دوه پاکستاني پولیس هم وژل شوي دي. امیر شیخ ویلي چې له حمله کوونکو سره لاسي بمونه او د انتحاري حملو ځانګړي واسکټونه هم وو، او ویلي دي چې له حمله کوونکو سره په موټر کې چاودیدونکي مواد هم نیول شوي دي.
پرشته جانې، په کراچۍ کې وخت نا وخت غلچکي بریدونه زیات کېدل، آیا د حمله مسولیت دغه وروستۍ حمله چې سوې ده تر اوسه چا منلې، او څه ویل کېدی چې چا به دا حمله کړې وي؟
هو، لکه څنګه چې تا وویل، کراچۍ د پاکستان یو ستر صنعتي ښار دی. دا د پاکستان د صنعت او تجارت زړه دی. په دې ښار کې له کلونو راهیسې فرقیي، سیاسي او مذهبي کړکېچ دی، او زرګونه کسان تر اوسه په دغه ښار کې د سیاسي او دغسې نورو فرقیي اختلافاتو قرباني شوي دي. چاودنې او حملې وخت په وخت کېږي، خو د چین پر قنصلګرۍ د دغې نننۍ حملې مسؤلیت په پاکستان کې یوې ډلې چې د بلوچستان د ازادۍ پاوځ ځان ته وایي، بلوچستان لیبریشن آرمی، دوی اخیستی دی. د بلوچستان لیبریشن آرمی ویاند جهان بلوچ رسنیو ته ویلي دي چې دوی حمله کړې ده، او دغه درې کسان چې په حمله کې یې لاس درلود دوی وګړي وو.
د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي د دې حمله په تړاو؟
ولکه مخکې چې تا ویل، د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه حمله غندلې ده، واضح ده، او ویلي دي چې په دې اړه باید څېړنې وشي. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو لپاره یوه دسیسه وه. پاکستان د چین د سترې سیمه ایزې پروژې یو کمربند، یوه لار چې د ورېښمو د لرغونې لارې پر نظر جوړیږي، یوه مهمه برخه ده. د چین حکومت پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو پانګونې ژمنه کړې، او د ګوادر بندر یو ستر مثال دی. خو د پاکستان صدر اعظم د غوښیانو ته اشاره کړې، ویلي دي چې دا د دوی د اړیکو د خرابولو لپاره یوه هڅه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن سهار په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د قنصلګرۍ ټول کارکوونکي مسؤول دي.
دا یو ښه خبر دی چې په قنصلګرۍ کې څومره هم د چین سره تعلق لرونکو کسانو کار کوو، چې شمیرې یو ویشده، ټول محفوظ دي او خوندي ځای ته رسولی شوي دي. په اسلام آباد کې د چین سفارتخانې سره موږ په تماس کې یو، او په چین کې هم زموږ سفارتخانې ته ټول معلومات ورکړی شوي دي چې د یاد ملک د بارنو چارو وزارت سره شریک کړي، او هغه قوتونه چې نه غواړي چې په پاکستان کې امن او قلاري وي، او غواړي چې دا ملک په معاشي توګه ترقي ونه کړي، نو نن هغه کسان زموږ امنیتی اهلکارانو خپل منطقي انجام ته ورسول.
صالح، یو لنډ خبر چې اوس راغلی هغه په پاکستان په ارتباط ده، چې په کراچۍ کې تر نننۍ حملې وروسته په خیبر پښتونخوا کې په اورګزیو کې حمله وسوه، او په دغه حمله کې 12 تنه وژل شوي او 6 تنه زخمیان شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو مشر طاهر علي اوس رسنیو ته ویلي چې د حملې زیات قربانیان شیعگان دي.
ډېره مننه له فرشتې جلال زی څخه مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچۍ کې د چین پر قنصلګرۍ د حملې په اړه د څېړنو امر کړی دی. عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان ستراتیژیکو همکاریو ته د زیان رسولو په هدف یوه دسیسه وه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او مننه چې په دې خبرونه کې تر دې شیبې را سره یاست. په پنسن کې د غرمې 12 بجې او 24 دقیقې کېدونکې دي. لورزګان څخه کندهار ته تلونکي ناروغان د لارې د خرابوالي له کبله د سفر په اوږدو کې کله ناکله د مرګ ښکار کېږي. دغه لاره چې له څو کلونو راهیسې چارواکي د جوړېدې ژمنې کوي، خو لا هم کنډو کپاره پرته ده. صادق رښتینی راپور لري.
لکندهار روزګان ته غزیدلې عمومي لارې طالبانو د تیر درو کلن رئیس د مسافرو او دولتي چارواکو د تګ راتک پر مخ تړلې. حکومت ارسوي چې د 10 کیلومتره فاندازه یو بل فرعي لارې جوړ کړي، خو د اساسي جوړولو په موخه یې کار د ناصرګندو دلیلونو لامله تر هر ځل پیلې دوه ورسته ډیر ژر درېدلې دي. له روزګان کندهار ته راتلونکي مسافر وایي د لارې ډیره برخه خراب پیچلې، او د ځن لامله ډیر کله ناروغان د سفر په اوږدو کې ژوند لاسه ورکوي. د لارې د خرابوالي ترڅنګ له مسافرو سره د پولیسو ناسم چلند یو بل ننګونه ده چې سفر ته ویرونکي باندې ورکړي.
خرابه ده، ورور راخه مسلمانۍ لار نه ده، پر هغه پوسټ باندې مراګرځي، که دشکره نوه 500 روپی را که 1000 روپی را دات سال
500 ساعت تلور 200 ساعت لار دلاب نوه دیر خرابه دی مشکل دی مطره وارس که ترون خرابه گولی خرابه یار با وارس که نو یادشتی نو مشتا خو نو تفت نفشیست نسی مراتش پس بولا گیا لطا بولا گیا
زمان شپر زر ماش دی شپر زر زد کری ورکون بیل دوری بیل مصرف دولت مرسر کم دی چیم کاری کرید دا نور مریضان خو پر دې ناراضي هغه خواجل مریضان خو را رسیدي نه هغه خواله تمري
د کندهار د ټولګټو اداره د دې لارې د نجړې دوه لامل په مرکز پوری تړي د دې ادارې رئیس انجنیر محمد صابر احمد زی یو ځل بیا د پخوانی ژمنو په دوام موبایل تر دې مهاله 14 کیلومتر سړک جوړ کړي او پاتې کار به په دوه میاشتو کې درسره کړي د احمد زی په خبره 10 میلیون افغانۍ لګښت یوازې د دغې لارې ترمیماتي چارو ته بسنه کوي
یده مالی لګښت دا و نویم کال کې 10 میلیون افغانۍ وزارت لخوا وزارت مالی لخوا دا منظور شوی و سمه تاسو فانه سه کار زر نه 9 میلیون مصرف شوی 20 میلیون افغانۍ پاتې دي مکسره سیغم دا تدارکاتی چار لکه سمان سه بیادوانه اکر اغام خلاص سوی دی اغام انشالله مک به مصرف کو سیده پلچکونه دی مابرونه دی او بعض جوی که استناد دیوال نغواری سه اغام انشالله مصرفو
پا این حال که دا کندهار مرستیال والی عبدالحنان منی باید دا زلب دا دی لاری دا جوڑولو او امیت چاری پا جدی توگه چاری
موږ په ډیر کلک اعظم باندې او دا مو اراده کړی ده چې د خپل ولس لپاره دا سړک جوړ شي موږ به هیڅ نوه سالنګاري په دې کې ونه کړو خو ځینې وخت تخنیکي ستونزې دي هغه په وجود راځي چې د سوخ رئیس دا سړک ولاړو نو موږ انشاءالله ولس ډاډ ورکو چې خپل نهایي کوشش وکړو چې دغه پروژه تکمیل کړو
د کندهار روزګان لوی لار نه یوازې د خرابوالي له امله د مسافرو لپاره په یو کړاو بدل شوی بلکې یو شمیر مسافر د پولیسو د ناسم چلند څخه هم شکایت کوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
د لیوال په نامه اوریدونکو له پکتیکا په خپل سیمه کې لیکلي د انتخاباتو ابتدایي نتایج ځنډول په دې دلالت کوي چې د ولس رایې ته حکومت اړتیا نه لري عزیزور رحمان له ننګرهار لیکلي پر اورانوس هوټل ځن وژن کې برید ځکه د طالبانو کار دی چې دوی نه غواړي د سولې خبرې داسې ترسره شي چې د ګاونډیو ګټې پکې تر پښو لاندې کیږي فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اریوبه لیکلي باید د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو ژوند ته زیاته پاملرنه وسي عبدالحکیم جمالی د فراورت له باکو ول سوالی څخه پر همدې موضوع لیکلي د ملکانو وژنه غندو له حکومت څخه د هیله کوي چې د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي عبدالواحد مدقق له لوګر په خپل سیمه کې لیکلي د لوګر په بازارونو کې د ګازو قیمت په ورستیو کې جک سوی د باید حکومت توجه وکړي چې د خلکو اقتصاد کمزورې دي قادر خان تکین لیکلي د افغانانو د لسیزو کړهونه د کلونو دردونه د نړۍ پر مخ تر ټولو ځوریدلې طبقه د غستر او لوی ارمان لري چې ثبات او سوله د عزیز رحمان لننګرهار په خپل بل اسمس کې لیکلي د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوي چې په راتلونکي نوي کال کې د ښوونکو ماشونه زیات کړي ځکه چې د هیواد راتلونکی په زده کړې پورې تړلې دی رومال د کونړ ولایت څخه لیکلي د نجیب حکومت کې د وخت مجاهدین ویل چې روسان دی ولاړ سي امنیت راځي اوس طالبان وایي چې امریکایان د ولاړ سي امنیت په خپله راځي سراج الدین سراج الحق سراج د کونړ ولایت له مڼوګي ولسوالۍ څخه لیکلي له تیرو اتو میاشتو راهیسې ایم ټي این مخابراتي شرکت خپل ستنې یا پایې بندې کړي هیله ده چې چارواکي دغه ستونزه حل کړي او د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غني دې په هیواد کې د ښوونکو ماشونه زیات کړي ځکه چې په اوسني معاش د یوه کور ګزاره هم نه کیږي تاسی ازادی رادیو تا خوش یست ده ازادی رادیو خبرونی هر ورځ ده سهار پر او بجو پیلیجی چی ده ماشام تر او بجو دوام کبی که ده انترنت آسانتیا لری کول سی چی زموج او سنی خبرونی پا جواندی بنه او تیر خبرونی پا سبتی بنه ده ازادی رادیو پا ویب سایت که پیدا کری چه درسی ده ازادی رادیو دات کم یا هم ازادی رادیو تکی او ار جی ازادی رادیو پا فیسبوک خپل پانه لی تاسی هم کول سی چی ده پانه خوشا یا لایک کری هر ورځ پکی تازه راپورونه ولولی او پا بحثونه که برخه واخلی د فیسبوک پانی آدرس مو دی facebook.com/azadi-radio
لشکرګاشر او جنو نور ورطالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام زماره یا زما حق په همدې خبرونه کې خبريږي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شوي شکایتونو د شری څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. د پروان ولایت په جبل سراج ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو له هوایي عملیاتو وروسته سلګونو خلکو په اعتراض لاس پورې کړی او د کابل او شمال ترمنځ لویه لاره یې تړلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون داسې وښوده چې شایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځان وژونکي بریدګر چې د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د چین پر کونسلګرۍ برید کړی و هدف ته تر رسیدو مخکې وژل سوي دي. د برتانیا پولیسو د هغو دوو مشکوکو روسانو په اړه نوي ویډیوي تصویرونه خپاره کړي چې ویل کېږي د مارچ په میاشت کې د سالسبري په ښار کې پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړي وو. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو څرګنده کړي چې د دې هیواد د اساسي قانون بدلون په اروپایي ټولنه او ناتو کې د شمولیت لپاره یو ستراتیژیک هدف دی او مسکو ته جدي پیغام ورکوي چې اوکراین خپل تګلوري په خپله وټاکي. زما رایا زما حق
نیوان د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره یا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جنو ولایتونو د رایو د لومړنیو نتایجو اعلان ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د قوس په دویمه بدله سو ولایتونو د رایو نتایج اعلان سي او په تدریجي ډول به د نورو ولایتونو د رایو نتایج هم اعلان سي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 104 اویا محلونو رایې باطل اعلان کړي او ټینګار کوي چې ممکن د یو شمیر نورو محلونو رایې هم باطل اعلان سي. نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ولایتونو کې د شکایتونو په اړه د ولایتي دفترونو پریکړې ابتدایي دي او د نهایي پریکړو په پایله کې ممکن د رایو یو شمیر نور مرکزونه او محلونه هم باطل اعلان سي. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د رایو له بیا شمیرلو وروسته به کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. هغه وایي ټولې قضایاوې چې موږ ثبت کړي دي تر اوسه مو بشپړ نه دي څېړلې، بل دا چې د کابل ولایت د رایو شمیرل تازه پیل سوي، احتمال شته چې له دې زیات مرکزونه او محلونه باطل اعلان سي. ښاغلی روحاني زیاتوي په مرکز ولایتونو کې له دوی سره نږدې 2000 شکایتونه ثبت شوي چې تر اوسه د 1500 شپږ قضیو په اړه تصمیم نیول شوی. علي رضا روحاني وایي 119 قضیې چې جرمي بڼه یې درلوده عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي او همداشان 104 اویا محلونه چې په اړه یې شکایتونه موجود و باطل اعلان شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د دوی او د ولایتونو سوال لس انتخاباتي کارکونکو چې په درغلیو او جرایمو کې لاس ترلود له دندو لري سوي او نغدي جریمه سوي هم دي. د دغه کمیسیون چارواکي وای چې د رایو بیا چړل کله قانون او طرز عملونو او همدا شان له معیارونو سره سم نه وي د کمیسیون له نظره به غیر معتبر وي. د ولسی جرګې د میزان د 28مې 29مې او همدا شان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې خلکو له غزنی ولایت پرته په څبان دی لزرو مرکزونو کې رایه ورکړې چې د یو شمیر مرکزونو په اړه شکایتونه موجود وو. که څه هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس د انتخاباتو د شفافیت لپاره د ځینو شکمنو محلونو رایه باطلول یو ښه اقدام بولي، خو په دې برخه کې په جدیت ټینګار کوي. یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو کمیسیون باید د کاندیدانو له لوري ثبت شوي شکایتونه په غور سره وڅېړي.
بحث کې دوی جدي اوسېږي او هغه معلومات او اسناد چې دوی وړاندې کېږي د کاندیدانو لخوا نه هغه په جدي ډول باندې وڅېړي.
که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه ډاډ ورکوي او وایي چې که د دوی په چلنو کې کومه درغلي معلومه سي په اړه به یې تصمیم نیول کېږي او که جرم وي عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي کېږي. درنو دوستانو، راپور مو واورید دا چې عام خلک د نتایجو د اعلان د ځنډ په اړه څه نظر لري، له دوی به یې واورو.
عبدالله هم د کندز ولایت اوسېدونکی. قرار و چې په نسم د عقرب کې دغه د ټاکنو نتایج معلوم شي، خو بیا دوه ورځې وځنډېده. نو دا دوه ورځو کې میلان نه شو. زموږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه هیله همدا ده چې زر تر زره دغه ټاکنې او نتایج اعلان کړي.
ګورو چې واقعي د خلکو نمایندګان د ولسی جرګې ته لاړ شي، که بیا تقلب شي او پخوانی هغه تکرار شي، خلک شاید جیس بیا مظاهرې وکړي، هغه وایي چې بیا به د وطن یو بحران بل منځته راشي.
دا ځل باید په شفافه توګه باندې دا کار وشي. که غیر لغه نه دي شفاف په توګه باندې ونه سي، نور خلک په اخر هغه ته راغلي امکان لري چې ډېر یو لوی پاسونو بعضې غټ هغه عکس العمل سره دی مقام
له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د رایو لومړني نتایج د عقرب په 19 نیټه اعلان سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه کار د قوس دویمې ته وغځاو. له ژمنې سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم ونه توانېد چې په همدې موده کې د ټولو ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي. دا چې ستونزه څه ده، ولې کمیسیون په بیا بیا ژمنې ماتوي، او د دغې پروسې اوږدوالی به د انتخاباتو په شفافیت څومره اغېز ولري، په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او مدني فعال ارشاد رخان میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له حق پرس نه پیلو، تر اوسه د انتخاباتو کارونه څومره پرمختللي دي؟ که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
د درو دېرشو ولایتونو نتایج د ډلبندۍ مرکز ته رسیدلي دي.
یعنی که دوه دېرشو د ټولو ولایتونو؟
بالکل، چې په هغه کې کابل هم شامل دی. د ډلبندۍ مرکز سیستم ته داخليږي، ډاټا انټری کیږي، په دې برخه کې د لسو ولایتونو کارونه تر ډیره بریده پورې خلاص شوي دي. یعنی 95% نه 98% نه 90% کارونه د لسو ولایتونو پر تمامېدو دي، چې د ډلبندۍ د مرکز کارونه تر ډیره بریده پورې هغه تشویشونه چې د ملت سره و، چې تور او سپین باید جدا سي، تقلبي رای باید جدا سي، حقيقي او غیر حقيقي خیالي ارقام، دا ټول د ډلبندۍ په مرکز کې تشخیص کیږي او داخلي
بایومټریک پاره باندې راتوي چې د بایومټریک مواد سره داخل شي.
راتلم دې موضوع د دې ترڅنګ موږ بل شبکې ایجاد کړل چې د بایومټریک عمومي شبکې او سرور دی. د هغه ترشل زر اضافه بایومټریک ډیوایسونه یا وسیلې چې د هیواد په سطح پاتې وشتم او نوشتم د میزان او په 15 د عقرب په کندهار کې استفاده وسول، دغه ډیوایسونه د داخلي انټرنیټ په ذریعه د سرور سره وصل سوي دي، چې تر اوسه پورې تقریبا 2.4 میلیونه ته زموږ معلومات رسیږي. یعنی 2.4 میلیونه معلومات د بایومیټریک د وسیلو څخه انتقال سوي دي عمومي سرور ته. عمومي سرور بیا دا تشخیصوي چې کوم افراد تکراری دي، کوم افراد د استیکر کوډ یو مرکز دی، امارای په بل مرکز کې استعمال کړي
ده. تاسو یادونه وکړه دومره میلیونه د ډیټا داخله سوي ده، څومره تکراری رای راغلی دلته؟
د سروار فیدباک یا د کار اخیری انجام هغه داسې وي چې کله موږ ټول ډاټا سروار ته داخل کړل، ټول ډیوایسونه پیلن وصل دي، کله چې ټول ډاټا پروسس یا هغه انتقال سي، دغه څخه وروسته موږ ته سروار یو غړچانګ په لاس راکوي د خپل معلوماتو پر اساس چې څومره ارقام په دې کې تکراری و، څومره کسان تقلب ته لار زمينه سازي کړي و څومره استیکرونه کودونه د یو مرکز و رای په بل مرکز کې استعمال سوی
دا سیستم مسکل خلاصيږي پاته ورسېږي
دا سیستم تر دوم د قوس مخکې به دا سیستم پاته رسیږي یا یو ورځ یا دوه ورځې موږ امید لرو چې د احیانا په د دوه درې ورځې کې د دوه دیرشو ولایتونو کار پای ته ورسیږي او همدارنګه یوازې کابل پاتېږي چې هغه پر لسم د قوس باندې د کابل ابتدایي نتایج هم سیستم ته ټول داخليږي او موږ ابتدایي لیست لانو. یو شی چې د یادولو وړ دی، د ټاکنو په خپلواک کمیسون باندې د کار حجم بې نهایت زیاتی، په عین وخت کې درې ماموریت کمیسون مخته
بیا وروسته راځو دغه موضوع ته. لغان صاحب، تاسو د حق پره صاحب خبرې واورېدلې، اوس که راسو د دوی کارونو ته انتخابات ترسره کړل، البته ستونزې موجودې وي، اوس یې کارونه په مخ روان دي، تاسو همدغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا کارونو ته چې پایلو ته نږدې شوي دي، څنګه یې دا کارونه ارزوئ؟
د باندې متاسفانه فضا د بې باورۍ ورځ تر بلې جدي کېږي، خاصتا نتایج ولې ځنډېږي، د سیاسینو په منځ کې، د ولس په منځ کې کومې خبرې کېږي، د حکومت کوم مشاور، کوم چارواکی د چا سره ویني، د کمیشنرانو په اړه کومې دعوی کېږي، خپله په کمیسیون کې خپل منځي اختلافات په کومه سطحه دي، د کابل انتخابات چې مرکز وو او دلته د کمیسیون بیخي په اصطلاح تر زنې لاندې د دغومره درغلۍ او د دغومره شکایتونو سره دا انتخابات وشول. په مجموع کې د انتخاباتو د پروسې په اړه متاسفانه هغه کوم باور چې باید د خلکو موجود وي، هم د زن د کارونو، هم په دې اړه چې کوم خپل په کمیسیون کې دننه څومره فضا مختله ده، څومره د ناندریو خبرونه اوریدل کېږي، دا د ولس باور ته زیان رسوي. کمیسیون په دې کې مسؤل ده، د حکومت تر څنګ چې په حکومت باندې هم تورونه لګول کېږي چې باید دې ته ځواب ووایي.
خپل صاحب، تاسو د کمیسیون په داخل کې دغه ستونزې، مشکلات، رقابتونه، سیالۍ منئ؟
صاحب، کله چې تاسو په جریان کې یاست، وه کمیشنران د دې ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په مخه باندې بیایي، وه کمیشنران وه دیدګاوې لري، نظریات لري، او همدارنګه د دوی تحصیلي درجې هم تفاوت کوي. کله چې یو تصمیم نیول کېږي، هر یو خپل نظر وایي، هر یو خپل دیدګا وایي، اما د پریکړه یا تصمیم نهایی کول هغه په اکثریت تو رایو باندې دی. یعنی و کمیشنرانو څخه که څلور کمیشنران یوې موضوع ته، یو فیصلې ته موافقه رایه ورکړي، هغه نهایي کیږي. د درو کمیشنرانو چې هغه که غیر موافقه رایه ورکړي، دغه خبره، دغه فیصله هغه کسان کوي چې اکثریت رایه ولري. تر ډیره بریده پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ډیموکراټیک فضا چې بیرون جوړه کړې ده د ملت لپاره، په داخل د کمیسیون کې هم د دې ډیموکراټیکی پزات څخه استفاده کوي. یعنی هر کار
ګوره، قوانین موجود دي، طرز العمل نسته، معیار نسته، باید د طرز العمل د قانون مطابق کار وکړي، نه په خپل خواخه.
افغان صاحب، کله چې یو فیصله کیږي، ځین نور مهم مسائل د ټاکنیز نظام په اړه باندې فیصله کوي. په دې برخه کې د افغانستان اساسي قانون او د دې ترڅنګ د ټاکنو قانون، ټول وځي قوانین چې په افغانستان کې موجود دي، د دغه ټولو قوانینو په نظر کې نیولو سره فیصله کوي. یعنی کله چې په یوه اداري جلسه کې چې هغه د فیصلو جلسه وي، په هغه ځای کې حقوقي مشاورین او حقوقي رئیس ناست وي.
یعنی بحث ته بیا بیرته اخر ته چې تاسو ولایتونو ته لیږلی وي، د لپاره چې تاسو بیا چیک سی او بیا شمیرلو کې مرسته وکي، مرکز ته رسیدلی دي
ټول محافظتي خلطې، مرکز ته رسیدلی دي. البته یوازې د پرا ولایت چې کله یو چرلک په پرا ولایت کې سکوت کوي، زموږ 50% اساس مواد منځزي، مګر خوشبختانه چې په هغه 50% موادو کې زموږ د نتایجو پرمی کاپیانې په ولایتي دفتر کې موجود وي، دوباره موږ هغه اساس مواد ولایتي دفتر څخه انتقال کړل و مرکزی دفتر ته. د درودیر شو ولایتونو د کابل په شمول ټول اساس مواج پاغه کې محافظتي خلطی دی او په محافظتي خلطو کې ژورنالونه دی د نتایج اوراق دی او د دې ترڅنګ لیسرای د هندګان دی دا ټول خوشبختانه مرکزی دفتر ته ډیری ورځې مخکې انتقال شوی دی او ټولی فورمې تر پروسس لاندې دی او په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش دا کوي چې په وخت زمان باندې هغه زمان او هغه نیټه چې ملت ته اعلان کړی ده رسنیو ته سیاسي عذاب ته مدني ټولون ته د څار بنسټون ته په هغه ژمن سي او ولایتونه افتایي نتایج اعلان کړي.
رغان صاحب، انتخابات خپلواک کمیسیون د یو شمېر رایو د بیا څېړلو پریکړه وکړه. دا بیا شمېره له شفافیت سره مرسته کوي کنه؟
دا ښه کار دی، خو ارادې پورې اړه لري چې ولیدل شي چې په یو ښه نیت باندې دا کار شوی.
ځینې کاندیدان شمېر را شمېرل سوي، تاسو ورنه د نظر بنسټ په توګه یا د مدني فعال په توګه څارنه کړې ده؟ کارونه سم روان دي
په ځینو برخو کې؟ ښه دي، په ځینو برخو کې شکایتونه شته. مثلا د کابل مثال ډېر په رسنیو کې میادیږي او دا تر ټولو هغه بارز مثال کېدای شي، ځکه دا مرکز دی. په نورو ځایونو کې کېدای شي د امنیت او د لریوالي او د چیشي په دلایلو یا په پلمو باندې یو خبره توجیه شي. دلته متاسفانه هغه ګمارنې په داسې شکل شوې وي چې په هره سیمه کې د هماغه زید د زورواکو د بانفوزه خلکو اثر رسوخ په ګمارونو کې. اوس هم په کمیسیون کې مختلفې ډلې ټپلې خپل خلک لري او داسې اوازې حتی د مالي فساد چې خپله په کمیسیون کې دننه ځینې خلک یې مطرح کوي. د پروسې دغه د ټیکنالوژۍ د سیستم نوي کېدو که یو ډول باور رامنځته که بیرته هغه منتقدینو ته دا خبره هم په خوله ورکړي چې وایي یو نوی پروسه سچي هغه سره د خلکو او د کاندیدانو د دوی آشنایی کمی په دې کې بیرته دغه د تقلب او د لاسوهنې امکان هم زیاتی دی.
یو ویره بلم شته، نتایج لومړني نتایج د انتخاباتو په ورځ اعلان شوی دی، یعنی دوی سره خپل هغه ډیټا موجوده ده. دغه بیا شمیرل فساد ته لاره نه هواروي، د چا لاسوهنو ته لاره نه هواروي؟
د ځینو سیمو نه متاسفانه د ډیرو ارقامو د تغییر او تبدیل راپورونه شته چې په هغه ورځ د کاندیدانو ناظرینو چې کوم هغه ارقام اخیستي هغه د وروستنیو ارقامو سره د بیا بیا شمیرونو سره ډیر تغییر پیدا کوي. په دې اړه باید داسې یو میکانیزم موجود وي چې که څوک حق غوښتنه کوي هغې ته باید قناعت ورکړل شي او کمیسیون باید دې ته آمادګي ولري.
اکبرس صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یو شمېر محلونو رایې باطل اعلان کړې. څو ورځې وړاندې یا تېره ورځ چې ما دوی سره خبرې وکړې دوی وویل چې ممکن د نورو یو شمېر محلونو رایې هم باطل اعلان شي. تاسو دوی سره دغه مواد شریک کړي دي؟ دوی در سره دا مواد شریک کړي دي؟ کوم اساس باندې دغه محلونه دوی باطل اعلان کړل؟ شکایتونه موجود وو که نورې څه ستونزې؟
شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون د څلور نویم مادې په اساس د انتخاباتو د قانون دوی کولی سي چې ځینې مرکزونه او محلونه چې په هغه ځای کې ګسترده او په ډیر زیات ډول باندې تقلب سوی وي، فساد سوی وي او د دې تر څنګ هغه مهندسي سوي د یو چا په نپ باندې استعمال سوي، په دې برخه کې د ټاکنو د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون کولی سي چې هغه محلونه او یا مرکز زونه باطل اعلان کی. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون بالکل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ پنځوسمې مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې دا چې د ټاکنیز نظام مدیریت او نظارت په هیواد کې په غاړه لري، نو په دې اساس باندې کله چې د نظارت کلمه راځي یعنی د ټول انتخاباتي نظام د نظارت مسؤلیت او مکلفیت د اساسي قانون لمخې د انتخاباتو د کمیسیون کار دی. نو هغه محلونه او مرکزونه چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون یې باطل اعلان کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو یګانه ارګان د ناظر په حیث باندې دغه محلونه او مرکزونه تر بررسۍ لاندې نیسي چا یا رښتیا هم دلته تقلب سوی و، مهندسي سوی وه، د یو چا په نپه باندې دا یو محل یا مرکز استعمال سو. که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه مرکز یا محل باندې شک او ګمان پیدا کړي، تردید پیدا کړي، په دې برخه کې د وضاحت غوښتنه د شکایتونو د کمیسیون څخه کوي.
لغان صاحب په سختو حالاتو شرایطو کې خلک راووتل، رایه ورکړې، مرجو بلم واوختله، بریدونو زیاتو، څومره مهمې دي د خلکو رایه چې باطل اعلان نشي، دقت دلته موجود.
متاسفانه په دې برخه کې هم تشویش ته دغه تشویش کې زوایم دا ټوله ملامتی کمیسونونو ته نه راجی کیږي، سره لدې چې دویم په دې برخه کې خپل هغه د ملامتی فیصدی لري. زموږ متاسفانه ټوله هغه سیاسي فضا دومره خرابه شوې ده چې حکومت په خپل برخه کې کوشش کوي چې پارلمان په خپل واک کې راولي د خپل سیاسي اهدافو لپاره خپل کسان په ځای کې. اپوزیسیونی ډلې په خپل پم دې برخه کې هڅه کوي، مافیایي ډلې په خپل کوشش کوي، زورواکي هم کوشش کوي، ټول سره داسې لاس یو کړه ده. متاسفانه چې د انتخاباتو ملي پروسې ته چې دا زمونږ د خلکو یو مسلم حق ده، قانون حق ورکړه چې خپل سرنوشت په خپل وټا کې د خلکو دغه سرنوشت سره د هرې خوانه د لوبي کوشش روان ده. په دې منځ کې چې ډیر مسولیت چاته د خلکو د رائے د حفاظت راجی کیږي، هغه هم د انتخاباتو دوه کمیسونونه دي. دې ته د خلکو ډېرې د هیلو د هیل سترګیم دي چې د دوی هغه د رایې مدافعت دي وکړي او کوي نه کې. متاسفانه په دغومره بدو حالاتو کې چې تاسو ورته اشاره وکړه، بیا په ورپسې موږ د ریاست جمهوري انتخابات لرو، امکان لري چې د 2014 نه بیا د دې انتخاباتو نه بیا په ورپسې انتخاباتو کې د خلکو علاقمندي د انتخاباتو د ولسواکۍ د دغې پروسې سره ډېره کمه شي، او دا به د دې ټولو داخلو خواوو د خوانه یو لوی خیانت چې زمونږ د خلکو سره کېږي، د دوی قربانۍ ته بې حرمتي کېږي، او دا به یو تاریخي مسولیت خدای دې وکړي چې په دې کې پاتې رانه شي.
حق پرسته د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې نږدې 90% د انتخاباتو کارونه مخکې تللي دي، په داسې حال کې چې ډېر کمې ورځې پاتې دي د نتایج اعلان ته. آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون اوس هم ژمن ده چې په خپله وعده ودرېږي او په ټاکلي وخت باندې دغه نتایج اعلان کړي؟
لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، په دې کې شک نشته چې حجم د کار د ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ډېر دی.
وخت تاسو ګورئ تقریبا میاشت وخت موږ تاسو ته
بالکل دا د هیواد سرنوشت دی، او تاسو پوهیږئ چې ولسی جرګه یو مقننه قوه ده او ډېر مهم بخش دی او بدنه ده د هیواد. نو ځکه تر ډېره بریده پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې عدالت او شفافیت تامین سي، او په دې برخه کې موږ ته هم د نتایجو د اعلان کیفیت مهم دی او هم سرعت راته مهم دی. ما مخکې هم اشاره وکړل چې درې مهم ماموریتونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پیلن مخته بیایي. لومړی ماموریت د دې ټولو معلوماتو داخلول دي سیستم ته او د هغو اعلان دی. دوهم ماموریت په 28 د میزان او په 29 د میزان او په 15 د عقرب چې موږ په ټوله هیواد کې د ولسی جرګې ټاکنیز نظام تطبیقوي، د دې ټاکنیز نظام بررسي، تحلیل، تحقیق او یو متعالیه ده چې موږ هغه د مدیریتي د زوب نکات یا تخنیکی مشکلات او یا هم نور هغه د قوت په نکات باندې موږ بدل کو. دا دوهم ماموریت. دریم ماموریت چمتووالی دی د ولسمشری ټاکنو دپاره، یعنی په عین وخت کې دریم ماموریت د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخته بیایي. یو شی چې بیا زه تاکید پر کوم، د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم کیفیت د نتایجو ورته مهم دی او هم سرعت. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش دا کوي چې هغه فلټرونه او تدابیر چې هغه عدالت راوستلی سي، شفافیت تامینولی سي، او د ټوله ملت غوښتنه ده د سیاسي احزابو، د مدني ټولنو، د څار د بنسټونو او د رسنیو چې هغه ستونزې او مشکلات چې موږ په 28 او 29 د میزان درلوده په هیواد کې، د هغو جبران باید د نتایجو په اعلان کې وسی، او هغه تدابیر او فلټرونه باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون تطبیق کړي چې موږ وکولای سو تور سپین سره جدا کو، موږ وکولای سو خیالي ارقام جدا کو، غیر بایومیټریک چې رای استعمال سوي هغه جدا کو، تقلب ته چې زمينه سازي سوي هغه جدا کو، یعنی داسې نتایج اعلان کو چې د ټوله ملت لپاره د تایید وړ وي.
دغه څه په داس حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د میزان په 28 او 29 همدارنګه د عقرب 15 په انتخاباتو کې ستونزې مني، تاسو معلومات څه ښایي؟ یعنی دغه ستونزې د ولسی جرګې انتخاباتو کې موجود دي، د جمهور ریاست په انتخاباتو کې موجود نه؟
متاسفانه هغه به تر دې لا ډېرې ستونزې ولري، ځکه د
سیجر موجوده یعنی ولې به
یا خو کمیسون متاسفانه هغه ډول تمه چې زنه کېده په هغه ظرفیت کې کمیسون نه دی، هم د خپله د کمیسون په اړه کېدای شي د شکایتو د کمیسون نظر ته
مراجعه.
یا خو وخت ډیر کم پاتې د ریاست جمهوری د انتخاباتو دپاره، قانون مهم دی خو بیرته د انتخاباتو کیفیت هم مهم دی. زه د پارلماني انتخاباتو د نتایجو د اعلان نه وروسته وضعیت هم په تشویش کې، ځکه مونږه که د دې نه د ورمخ کې پارلماني انتخاباتو کیسه یاده کړو چې هغه هم ډېر په لانجو په ناندریو باندې پارلمان کار څومره د خنډ او ځنډ سره مخ شو، په دې کې هم متاسفانه چې اوس وضعیت د هغه وخت په نسبت نور هم ډېر حساس دی، ډېر پیچلی دی. دا هم کېدای شي د آینده انتخاباتو په وخت ترسره کېدو په کیفیت باندې اغېز ولري. اعتراضونه دې ته خو به کېدای شي د حکومت یا د کمیسیون هغومره پام نه خو زه ورته تشویش لرم چې په کمیسون کار صحیح هم یا اعتراض ورباندې کیږي، او که صحیح نه وي خو بیا بیخي ډېر اعتراض ورباندې کیږي. او د وخت د مخې نه زه فکر کوم کمیسون کې به دغومره ظرفیت ته ډېره خوشبیني موجوده نه وي چې هم د دغه انتخاباتو نتایج مدیریت کې هم ورپسې په دومره لږ وخت کې چې سیاسي فضا هم ډېره خړه پړه د نورې خبرې هم روانې دي، دوی دې وکړه شي د ریاست جمهوري هغه ډېر سرنوشت ساز او ډېر د مشکلاتو نه ډک انتخابات تر سره کی، ځکه د سیاسي ګوندونو د معترضو ګوندونو او د ځنو ډلو یو شرط داده چې ک د پارلماني انتخاباتو نتایج قابل قبول نه وي، دوی په دغه کمیسونونو باندې آینده د ریاست جمهوری انتخابات تر سره کول نه غواړي. دا متاسفانه ډېر وضعیت پیچلی کړه دی او خلکو ته د تشویش وړ شین دي.
خبره صاحب کدا بحث راټول کو را جمع کو د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخابات نتایج لومړی نتایج البته خپلواک اعلان نه وي، او د جمهور ریاست انتخابات لپاره د لپاره چې ستونزې د تیر انتخاباتو کې په جبران سي څه کول پکار دی او څه پلان نه لري.
سو په دې کې شک نشته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو معجزه نشي کولای، یعنی ټول اکثر چې په دې هیواد کې موجود دي او شتون لري او هغه پر دغه دیموکراتیک پروسه کې رول لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون جدن د دوی څخه غوښتنه ده او پیشنهاد دی دوی ته چې د دې کمیسیون سره په مختلفو ارسو کې مرسته وکړي، هم د تبلیغاتو په برخه کې او هم د باورمندۍ په برخه کې.
مسؤل د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځي، خلک باید مرسته وکړي.
ما ویل ک موږ یوازې دا پړه او موږ یوازې دا مسؤلیت د درون مسؤلیت یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته پریږدو. زه فکر کوم په دغه سیو چالشي او ځکه د هیواد چې هم امنیتي تهدیدونه ډېر وردی او هم د دې ترڅنګ د خلکو د آگاهی سطح ډیره کښته ده او د دې ترڅنګ دیموکراسي او نوې پدیده ده، نو ځکه تر ډیره بریده پوری ستونزې او مشکلات یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه سیاله ولای. تر ډیره بریده پوری زه فکر کوم کچيري سیاسي عذاب چې د دیموکراسي په وجودي فلسفه کې ډیر مهم رول او نقش لري او د دیموکراسي ستره ستون هغه ټاکنې دي، په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اوږه پروژه کار وکړي او د څار بنسټونو مدني ټولنې او همدارنګه رسنۍ او په کل کې ملت تر ډیره بریده پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل ټول عمراتو کې کامیاب کیږي او بریا خپل کړي. زه بل نکته ته چې اشاره کوم او پر دې ټینګار کوم، هغه دا دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ پنځو سیم مادي پر اساس باندې د ټاکنیز نظام مدیریت او نظارت کوي، او په دې برخه کې د هیچا فشار ته او همدارنګ زور ته او د مداخلو ته اجازه نه ورکوي. هغه پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي اعلان کړي چې هغه د ملت غوښتنې او ملت د یو امانت په شکل باندې خپل رایه هغه اهلو کسانو ته سپارلې چې د دوی انتخاب وي. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون جدي کار او تلاش کوي دا چې ورسته کوم کسان چې دا دیموکراتیک پروسه نه مني دا نتایج نه مني زه فکر کوم د دیموکراسي د اصولو څخه سرغړونه ده او د دې سیاسي نظام پر وړاندې باندې بغاوت دی دا غو سره باید حکومت جدي برخورد بیاو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست د چارو کار په مدني فعال ارشاد رغان له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو تر به خې چاره د خدای په امان
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه